السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي درې افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د افغانستان لور ته په لاره کې له یخه مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې لیکلي دي چې دې کسانو په کوهسان ولسوالۍ کې ساور کړی ده. د سعیدی په باور یخنۍ په دې سیمه کې د یوه شپون ژوند هم اخیستی دی. تر دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړې هوا له امله په لسګونو افغانان چې ایران ته تلل مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي چې د یخنۍ له امله د ایران لور ته څو تنه افغانان مړه شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره تصویر ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د جمعې پر ورځ وویل چې دا انځور د فرانسوي اکاسې خبریالی ایلیس بلانچارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یوه لرې پراته کلي کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمن ایلک بورډن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډېری نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی طبیعي حق دی. یونیسف وایي د هاجرې په نوم د دغې نجلۍ انځور د میلیونونو افغان نجونو د غلې خو نه ماتېدونکې مقاومت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محرومې شوي دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تحریک انصاف مؤسس او پخوانی صدراعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا ته د توشخانی په قضیه کې د ولس کاله قید سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې اعلان کړه. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې پکې د هیواد مشران د پارلمان غړي بیوروکراتان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ شتي. د توشخانې له اصول او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي هغوی باید د کابینې غړي خبر کړي او کولی شي چې دا ډالۍ په پیسو واخلي خو په مناسب قیمت. عمران خان تورن دی چې یو شمېر ډالۍ په ډېرو لږو پیسو خپلې کړې دي. عمران خان او میرمنې پر دوی لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د شنبې په سهار اعلان وکړ چې په امریکایي ځواکونو د وروستي مرګونې برید په غچ کې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرتبط څه د پاسه اویا مرکزونه په هوایي او توغندیزو بریدونو کې په نقشه کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار سازمان نن وویل چې د سوریې په ختیځ ولایت ډېره زور کې د امریکایي ځواکونو په دغو شپنیو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 5 غړي چې یو مشر هم پکې شامل دی وژل شوي دي. د دغه سازمان مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرس اژانس ته وویل چې د داعش دغه مشکوک کسان د ډېره زور ولایت لویدیځ کې وژل شوي او دا ډله په سیمه کې د داعش د ډرون عملیاتو مسؤوله وه. د امریکای چارواکو په وینا دغه چخیستون کې بریدونه وروسته له هغه وشول چې یو وسلوال بریدګر د دسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا ښار کې د امریکا او سوریې پر ګډ پوځي کاروان برید وکړ چې دوه امریکایي سرتیري او یو ملکي ژباړونکی ووژل او درې نور سرتیري ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په دغو چخیستونکو عملیاتو کې د داعش ځواکونه زیربناوي او د وسلو ډیپوګانې په نقشه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې د یو شمېر هغو افغانانو څرګندونه لرو چې خپل خپلوان ایران ته دا وشتو پر مهال د یخ هوا له امله مړه شوي.
ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسېدلی نو رابلدان سره مړیکه نیولی چې جسد یې بیرته وطن ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د افغانستان په سیاست کې د افغان ښځو پر وړاندې ټینګار کړی. د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم واورو.
شبیل دا د قیامت شپه شوا خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړېد.
د یلدا شپه را رسېږي. دا شپه څرنګه لمانځو ولې لمانځو په یوه مفصل راپور کې به واورو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د سخت یخنۍ له امله د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د درې افغان کډوالو او یو شپانه مړینه تایید کړې ده. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی پختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او شاید یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمېزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د اوشتلو پر مهال د سخت یخنۍ لامل لسکونه افغان کډوال مړ شوي، خو دقیق شمیر لا نه دی پډاګه شوی. په دې راپور کې د یو شمیر مړو شویو د کورونیو د غړو څرګندونې هم اوریدل شي.
د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې ایران ته د وختونکو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي په وطن کې د بیروزګارۍ او فقر له زیاتېدو وروسته اړ شوي چې د کورنۍ غړي په سختو مرګونو لارو بهر ته واستوي. دوی وایي تازه له دې پیښې خبر شوي او دا چې تر اوسه یې جسدونه نه دي ترلاسه کړي. د ختیز لغمان یو اوسیدونکي میرالم ازادي راډیو ته وویل د تره یو زوی ایران ته د وختلو پر مهال مړ شوی دی.
ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسیدلی. نور ابلدان سره مړیکه نیولی چې جسد یې بیرته وطن ته انتقال کړي. تر مې خپل زوی زه کولی چې زمونږ ژوند ښه شي او هغه اقتصادي وضعیت مو ښه شي. پیسې مو ورته ټولې کړې خپل خپلوانو کې او ځینو نورو ملګرو نه چې د جسد په انتقال کې له موږ سره برخه واخلي. په وطن کې کار نشته او فقر ده. خلک مجبور دي چې هم داسې خپل دي زړه ټوټې خپل اولادونه چې په څومره ستونزو مشکلاتو لې کړي دي دومره غټ خطر په ځان اخلي او د قاچاقي لارې غواړي اروپایي وادونو ته خپل بچانو لیږي.
په همدې حال کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې له کوره د اروپا په تکل وتلې او اوس مهال په نیمروز کې انتظارو بیرته کور ته راغوښتی دی.
کله چې دی واقعي نه خبر شو چې مسافر مړ شوی دی، اجل می خپل ورور پسې زنګ وویل چې جل ځان پاسپورت را ورسوي، ځکه چې اوس رښتیا هم په لارې ډېر سخت شوی دی او سل په سلو کې د مړینې چانس ډېر دی. که په وطن کې کار روزګار اوسي نو ځوانان به ولې په دې سختو لارو نورو هېوادونو ته سي؟ زموږ غوښتنه د واکمنو چارواکو نه دا ده چې باید په کور دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو ډول ډول مرګونو پیښو څخه مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې د تازه په هرات کې سیمایزو طالب چارواکو د دې ولایت د کوهسان ولسوالۍ اړوند سیمه کې ایران ته د ناقانونه کډوالۍ پر مهال د سخت یخنۍ له امله د درې کسانو مړینه تایید کړې. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس ته ویلي د غراز په سیمه کې یو شپون هم د سخت یخنۍ له امله ساور کړي. نوموړي ویلي د پیښې له امله په ټولنیزو رسنیو کې خبرېدونکي انځورونه او د مړو شمیر د باور وړ نه دی، خو په خبره یې د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې ښایي یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د وختو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمېر لا نه دی پډاګه شوی. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې چې له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې او له ایران نه د افغان کډوالو لیستلو او د ویزو له محدودیت وروسته یو شمېر افغانان اړ شوي چې له قاچاقي او مرګونو لارو بیرته ایران ته ځانونه ورسوي. نږدې دوه اونۍ وړاندې په فرا کې سیمایزو طالب چارواکو ایراني سرحدي ځواکونه د لسو هغه افغانانو په وژل کېدو تورن کړل چې غوښتل یې د نصر فراهي بندر له لارې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي، خو ایراني اړخ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډېری افغانان لا هم د تعویز او ځورونې سره مخ دي. د کمشنري د ډسمبر په 19 په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال له ایران هر ورځ په اوسط ډول 2900 کسان راستنیږي چې دا شمېر د روان کال د لومړۍ روبې په پرتله لوړ دی. په راپور کې راغلي د روان کال د مارچ له 19 د ډسمبر تر 14 نږدې 1.2 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي او د کال له پیل راهیسې د ستنو شویو کسانو ټول شمیر له 1.8 میلیون څخه اوخته. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان منیست انټرنیشنل په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بشري ناورین د راستنیدونکو لپاره د زیان ګواښ ډېر کړی او هیوادونه د نړیوال قانون له مخې حق نه لري خلک هغه ځایونو ته واستوي چې هلته د بشري حقونو سرغړونې له جدي ګواښ سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې د بشري حقونو د اساسي خدماتو سخت کمښت د بیکاری کچې زیاتواله او د طبي پیښو لامل دراستنیدونکو کډوالو لپاره د جدي زیانونو ګواښ زیات کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جمعې پورې د دسمبر 19 خبر کړي ویلي چې په 2015 کال کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو د زیاتواله سربېره په میلیونونو کډوال له غونډي هیوادونو او اروپאי هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځنګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکال راتلونکو لپاره د شوسو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په اکسپانه لیکلي چې رونی بریتانوي چارواکو په اسپانیا کې د سموش ژغواوري په غونډه کې د ګډون لاله لري د افغان میرمنو د سنزو مسله را پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان شزو انجونو د افغانستان لپاره د بریتانیا د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خزو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانی ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کړي. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکسپانه لیکلي تیرونی برتانیوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غغواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان مرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې له دې وړاندې په وار وار افغان خزو د خزو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړي او غوښتنه کړي چې نړیواله ټولنه باید د دوی پیاوړې کړي. باندې حال کې وشمیر افغان خزو انجونو د افغانستان لپاره د برتانیې د ځانګړي استازي له دغه سرګندونو هرکلی کړي، خو ټینګار یې کړی چې د خپل هیلو د پوره کېدو او د افغانستان پر راتلونکي کې د هغوی د اغیزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملی ګامونه واخلي. د کابل یو اوسیدونکي فرزانه مومن چې لس دکړو پاتې شوی محصله ده، ازادي راډیو ته وویل:
"بو یک عالم از
د برېټانیا د ځانګړي استازي دغه سرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د خزو حرکت پکې خورا مهم دی، داسې عملی اقدامات وکړي چې مثبته پایله ولري."
یو بل افغان مرمر مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسه د وای هیله لري چې د افغانستان پر راتلونکي کې فعال ونډه ولري.
دا شرایط فعلی متفق
اوسنیو شرایطو کې له بده مرغه ډېری خزه له کار وځه کړو پاتې مو کم ته هیله لري چې کار وکړو. د افغانستان په بیلابیلو سیاسي ټولنیزو اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ ستګړې کړي او ډېری هلې سلیم وکړي، خو له بده مرغه اوسنیو شرایطو زموږ په ژوند منفي اغېز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د خزو په مشارکت ټینګار کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساس ولې یا یونامه د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د منځوړلو د شپاړس ورځنی کمپاین پترس کې د نومبر 15 ټینګار کړو چې افغاني مرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 4مه سولي او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو انلاین غونډه کې وویل چې خزي ځوانان د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه کده هیواد دننه وي او که په جلاوطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي پاړه په خبرو او پریکړو کې اغیزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي او لنډيواله ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملی اقدام وکړي او یوازې پر ویناو پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودات وانا ازادي رادیو ته ویل:
"مشارکت او سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي جوړښتونو کې د خزو معنادار ګډون کولای شي د اوسنۍ کړکې چې د حل لپاره تر ټولو اغیزمن لارې وي. ریبات یو ځل بیا د افغانستان د خزو جنو ناوري د لیغه غونه واوري او نړیواله کچه د دیغه غونو ملاتړ وکړي. تر اوسه د موزه اوازې په غونډو باسونو کې پاتې شوی او پر کاغذ لیکل شوی ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملی جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیاز علی واک روس ته د غډلې د ځکړو کار په غډون په افغانستان کې په خزو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څوم طالبانو ټینګار کړي چې د اسلامي شریعت مخی د خوځو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیواله ټولنې لولوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوې دي.
د بریتانیا ځنګړي استازي ریچارډ لینزي د افغانستان په سیاست کې د افغان شوزو پر وړاندې ټینګار وکړ. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلال هاشمي وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلال هاشمي چې د سش کال پورې میاشت کې په افغانستان کې د کورنۍ له خوا د نادرکه کېدو خبر خپور شوی وو، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره په خبرو کې د خپل روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه راپور لرو.
زلاله و موندل شو خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وای که زلاله شمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنه ملاتړ وکړي. خدا پریکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس جمعه د دسمبر 19 ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
در رابطه با این که فعلا خانم زلالی هاشمی
په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی، هغه په هغې پورې اړه لري. خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي، هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي، موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالې وروسته د دسمبر په 13مه بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړي دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ، جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشته وړي، خو ادعا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانع بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالې هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې خبرې نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نوزما زلالت هم دا پیغام ده چیز کمیلار نی چی انتخاب کردیم. باید پشان سی پر مختق وکی خیصه خیصه سندری دیوی. او خپل هنر تا دی ادامه ورکی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ. خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای، دا په اسلام کې حرام ده. د یادونې ده چې د زلالې هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د درانه وزن پخواني اتل انټونی جوشوا په یوه جنجالي سیالۍ کې پخوانی یوټوبر جک پاول چې څوک وهنې ته یې مخه کړې په فني ضربه مات کړ. دا سیالي تېره شپه د امریکا د میامی په کاسیا مرکز کې وشوه چې د راپورونو له مخې دواړو لوبغاړو د لوبې 140 میلیونه ډالر جایزه په خپلو کې وویشله. تر مسابقې مخکې د څوک وهنې یا باکسنګ په نړۍ کې اندېښنې ځکه راپورته شوې چې د جوشوا چې د انګلستان دی او دوه ځله نړیوال اتل پاتې شوی او پاول ترمنځ فزیکي ځواک او تخنیکي کچې کې د پام وړ توپیر و. جک پاول چې د انټرنیټ په نړۍ کې پیژندل شوی دی د باکسنګ د یو لړ نمایشي مسابقو له لارې ځان مشهور کړی، خو جوشوا خپل ډیر کم تجربه سیال په دغه سیالۍ کې چې اته پړاوونه یې درلودل په اسانۍ مات نه کړ او بالاخره یې وکولی شول چې د خپلې بدني غښتلتیا په زور په شپږم پړاو کې هغه ناک آوټ کړي.
له خبرونو ور آخوا،
نن د لیندۍ نهه ویشتمه ده. د لیندۍ د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې دا شپه لمانځل کېږي. د دې شپې د تاریخ او لمانځلو په اړه عصمت څاروان مفصل راپور لري.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا، ستا تصویرونه مې قتل وژړېد.
د قوسیا لیندۍ وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډیره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یوه توره اوږده اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښیږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅیږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چاته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي،
خصوصاً په یغز کورنیو کې کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډیره کښېني نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډیره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته فالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سې نه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړي دي.
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وایي د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شایي مذهبي مسایل سبب شوي وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه و چې څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سر ځان به ور پریبای بیا به نو ایو کمپلا لا ایو رجای به ور سر ور واچ ولا او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کې شو دلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې وافل کې چې دا لوبه وایم کده ساتری وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و دوی به بیا هر چا په پټه خپلې و نشانی په اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني دا د څادر لا د کمپنۍ لاندې به په دې اوبو کې څوکه خپلې و نشانی واچوله دوی سپنو بات باندې یو چا مسله وی میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل هغه به معلومه نه وسې د چا ده خو مخته له دې چې دا نشانی خلاصه کې دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه هغه لنډۍ سره به بیا دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به سې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو
حسی هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمانځي او په دې شپه فالونه ګوري د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر المنزل کیږي په دې ولایت کې د یلدا پښپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري په دسترخوان انار او هندوانه شدي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي د کابل شهر ایو وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپه څخه وګد شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا غوږ موږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بندر کوو کیسې کوو چپی وایو سندرې نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي
یلدا سوریانی کلمه ده معنای زیږیدل دی د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلي دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منزور د لمر جشن دی د همدار از لیکلي په دې ورځ رڼا ډېر خپري شي د انسانانو وده پیلي شي او بلا د زوال په لوري درومي په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیاري او رڼا جګړه ده لنډې ورځې د لښ کامیابی او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابی نشي دي د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدی او اوږدې شپې د ډېرې بدی نشي دي نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږد شپه به په میلو رڼا کوله لیکوال محب الازغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي دی وایي
د خلکو ټولنیز ژوند سره رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډیره زیاته حده په کرنې او مالداری پورې تړلی وو داسې وخت کې چې دا د منی اخر دی ورځې لنډې دي څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي دغه اړخم اهمیت لري
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت طبیعت شزو ته د درناوي میلمه پالنې کلتوري تنوع او سولې زو دودونو او د یو بل د منلو د سیمبول په توګل منزل کیږي د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو
شبی یلدا د قیامت شپه شو خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د